دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د افغانستان د مسالې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په دوهې کې له طالبانو سره د خبرو بلې مرحلې ته چمتووالی نیولی خو تاریخ یې مشخص نه کړ. شاغلی ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای د امریکا لپاره د افغانستان د بیا پخلاینې ځانګړي استازي ټاکل شوی. هغه اوس په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی. د امریکایي ډیپلوماټ د شنبې پر ورځ له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژور اندېښنه وشوه. د ناټو له چارواکو سره د خبرو وروسته به شاغلی ویسټ پاکستان او هند ته سفرونه کوي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله شاید شپږ میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د باندې د بریدونو ترسره کولو جوګه سي او د القاعده ډله ممکن په دوه کلو کې دغه کار جوګه سي. د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي ویل چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت د پرانستلو په اړه جدي فکر نه لري. هغه ویل تر دې مخکې امریکا غواړي د طالبانو د مسؤلانه عمل شاهد ووسی. ټاکل شوی چې هند در روانې چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه راوبولي چې د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاوران وربلل شوي، خو پاکستان وایي چې ګډون پکې نه کوي. په دغه کانفرنس کې به د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه چارواکي ګډون کوي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستيال ویاند بلال کریمی سیمه ییز رسنیو ته په څرګندونو کې دغه سی غونډو د جوړېدو هرکلی کړی، خو په دې شرط چې دا غونډه د افغانانو سره د مرستو لپاره وي او په خبره یې پکې د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارد ډالرو کنګل سیو پیسو د خلاصېدو ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارت د رسمي پیژندلو ملاتړ وسی. په نیوی ډیلی کې د غونډې د مخه په ماسکو او تهران کې هم د افغانستان د وضعیت ارزولو لپاره غونډې جوړې شوې وې. د امریکا د ملي امنیت مشاور جک سلوان وای چې متحده ایالاتونه په داس یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د خلکو سره د مرستو لپاره دی مستقیمن طالبانو ته پیسې ورکړي. شاغل سلوان سینن سره په امریکا کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګلسو پیسو په اړه ول ترڅو چې طالبان په خپل کړونو او په ځانګړي ډول د هم شمول حکومت جوړدو په اړه خپل دریس کې بدلون نه راوړي، امریکا به د طالبانو حکومت ته پیسې ورنکړي. نموړي ول له دې سره سره بیا هم امریکا د امحال د افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. او وایي چې روان کل په ترڅ کې امریکا د غیر دولتي نړیوالو سازمانونو له لورې له افغانستان سره نږدې نیم میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک په بشپړ اوربند سلاسیوي دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودري وویل چې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت خبري د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. شاغلی فواد چودري د ټلویزیون د لاري په یو بیان کې ویل چې پاکستانی طالبانو د بشپړ اوربند ژمنه کړې او د غوربند به تر هغه دوام کوي ترڅو چې د غوی سره په خبرو کې پرمختګ کیږي. د ویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبري د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي. تیر میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکیه ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي وو چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودري وای کده اوربن پترس کی خبرو کی پرمختګ وسو نه د اوربن مدبه وغځول سی. کرملن د دوشنبه پر ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د مرکزی استخباراتو سیایي له مشر سره لیدلی دي. کرملن وای په دغه ملاقات کې چې 13 ونی سوی شاغلی پوتین په سیمایزو شخړو او پاړیکو کې د کړکېچ پټړاو پاسونه کړی دي. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د سیایي مشر ویلیام برنز د ولسمشر جو بایدن په غوښتنې د دوه ورځو لپاره روسیې ته ورغلی وو چې د لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. سیایي تیرونی راپور ورکړ چې شاغلی برنز ماسکو ته استول شوی چې روسیې ته د اوکرين په سرحد کې د سرتیرو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداري ورکړي. راپور وایي چې شاغلی برنز له روسي چارواکو سره تر ملاقات وروسته د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره هم په ټلیفون شغېدلی دی. شاغلی برنز د 2015 څخه تر 2018 کال پورې په ماسکو کې د امریکا سفیر و. هغه داسې مال روسیې ته تللی چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې اجرایی مشر ډیوډ بیسلی تازه افغانستان ته په سفر تللی او وایي چې په دې واد کې شاوخوا 28 میلیونه کسانو ته مرسته برابروي. د ادارې ویل دي چې په ټول نړۍ کې په 3 سلويشت بادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان د کاتې سره مخامخ دي چې واځي 3 میلیونه په افغانستان کې دي. ملګرو ملتونو جګړه د اقلیم بدلون او د کووېډ 19 وبا په نړۍ کې د کاتې د ډېرېدو مهم عوامل بللي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر 250 میلیونه کسانو ته پورته شوی او په ختیځ اروپا کې تر ټولو ډېر انسانان په دغه وایرس اخته شوي دي. تر وایرس خبري اژانس معلومات شي چې په تیرو درو میاشتو کې د کورونا وایرس پیشي د ورځې 16% تر اخته شوی، خو لا هم په هر درو میاشتو کې نشته لږه 50 میلیونه انسانان د کورونا په وایرس اخته کیږي. د روغتیا د برخې ځینې کارپوهان وایي چې د کورونا واکسین د دغو پیشو په کمولو او کنټرول کې مهم رول لوبولی دی. د کورونا وایرس لا هم د نړۍ په 55 هیوادونو کې په چټکۍ سره خپریږي چې روسیا، اوکراین او یونان یې په سر کې راځي. دغه وایرس تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې د 5 میلیونو څخه زیات خلک مړه کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور راوخو چې ټاکل شوی هندوستان د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هندوستان غواړي د طالبانو په اړه د روسیې، چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو د راتلونکو اقداماتو په باب ځان خبر کړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرم شینواری رپورټ ده.
د زلو هیدی له سره د خبر لمخې ټاکل شوی د دوستانو په د چهارشنبه پورز په نوې ډیلي کې وخت طالبانو د رسیدو وروسته د افغانستان د حالاتو د ارزول لپاره د روسیې او چین په ګډون د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د دوستانو د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په بلنه جوړیږي، ورته د روسیې، چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکاران بلل شوي، خو پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو اسلامي امارت پرسیال وایي بلال کریمي سیمه ییزې رسنیو ته په سر اولو کې د دغه سیګولو جوړیدو ارکلې کړې، خو په دې شر چې دا غوړي د افغانان سره د بلوسو د پاروي او په کې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیارډو ډالرو ښاګل شو پیسو د خاصېدو تر څنګ د طالبانو اسلامي امارت په پرسپیکټ پیژندلو بلاتر وشي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دوی ډیلي دا غوړه وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د افغانستان حالاتو په اړه د سیمې د هیوادو د راتلونکو اقداماتو په باب د نظریاتو د معلومولو او د پالیسۍ جوړولو لپاره بلنه ده. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې په دې ورډ کې د رسمیت پیژندلو مسله مطرح نه ده، بلکې هندوستان غواړي چې طالبانو په اړه د دغه هیوادو له دریځلو ځان خبر کړي.
یوازې تاجکستان، ازبکستان، چین، روسیا او البته خپل هند اشتراک کوي. دا یو معتدل مال جلسه ده، لکه چې په خاپ ایران کې هم دایر سو، په روسیه کې هم دایر سو. تصمیم د رسمي شناختن په باره کې هیڅ مطرح نسته. یوازې په خانه نسیات کې طالبان ته وایي چې تاسو حکومت یې مل شمول جوړ کړئ، حقوق بشر او د ښځو د تعلیم او تربیه قانون عیار کړئ، د ښځو لپاره، د انسانانو لپاره، د حقوق بشر لپاره. هم یو معتدل مال خبر دی. نور داسې نتیجه چې د افغانستان سرنوشت و درست و تاکل سي نتیجه نه لري. یو معتدل مال کانفرنس
سیاسي چارو یو بل کار په بریالۍ د ستراتیژي چې د سات په سیمه کې سره هیواد دی چې په چیر دوله سیو کې افغانستان کې زیاته پانګونه کړي. خغلې د ستراتیژي د سات د افغانستان وضعیت په اړه هدي خپل لري. دی وی چې د سات په افغانستان او سیمه کې د اسلامي سرداري د خوځښتونو څخه هم جوړه دي خپل لري.
البته هندستان در چندین موارد پریشان است.
خغلی د ستراتیژي البته چې د سات په صوبر خو کې دي خپل لري. بخ په زیاتې دوه کې ډول ته تورنسي ګړو ته پالیتونو زیاتوالي څخه د دې سربېره چې تاریخ په وګدو کې په نړیواله کچه پاکستان ته سرداري جوړو د بلاتر ګوت دی ول کېږي. په دې غونډه کې د پاکستان حضور ډیر مهم وو، خو پاکستان د خپل زلو دلایل له مخې په دې غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه. که په عمومي ډول وي چې دا غونډه افغانستان ته څه ګټه لري نو نه لري.
نه،
بریالې د ستراتیژي چې دا غونډه تر ډیره د ګډون کوونکو هیوادو لپاره د پالیسۍ په جوړولو کې برسې لپاره جوړیږي. دوی ډیر کې دی غوړي د مخه په مسکو ته اعلان کړ. د افغانستان د وضعیت درځول لپاره ورته غوړي جوړی شوې. دا غوړه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویس یو شپږ روپۍ او سه هیوادو ته ځکه چې په خپل سفر پیل کړی دی. توماس ویس د خپل دغه سفر د پیل وړاندې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره د خپل سفر په اړه خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر مون اوریدونکو، د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یعنی سوی تغذیې له زیاتېدو د مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوچنیانو خوارځواکۍ په یو جدي ستونزه د بدلېدو په حال کې ده. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي نړیوالو مرستندو یا مؤسسو د دغه ستونزې سره د مبارزې په خاطر د دغه روغتون سره د خوراکي توکو او درملو مرستې زیاتې کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي.
سری میاشتې له بهره د شپږو میاشتو لپاره درمل راوړي، خو دغه بسنه نه کوي. د دوی دغه درمل یوازې د دریو یا څلورو میاشتو پورې دوام کوي، دا ځکه چې په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر دوه برابره کیږي.
سختې وچکالۍ د افغانانو اقتصاد ځپلی او د طالبانو لخوا د قدرت له ترلاسه کولو وروسته ډېر شمېر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه نه دي اخیستي. د میرویس روغتون یوه نرسه طیبه چې نه غواړي مخ ښکاره کړي وایي د دې سره سره چې له ډېرو میاشتو راپدې خوا یې معاش نه دی اخیستی، خو د ناروغانو د زیات شمېر له امله اړ ده چې درې شفټه کار وکړي.
هغه مریض خراب سي بیا موږ وروسته ډاکټر ته خبر ورکوو. ډاکټر چې وګوري که مریض ضرورت و آی سي او ته کښته کړو که نه و ضرورت دلته تداوی کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداري ورکړی و که بیړنۍ درملنه یونه شي په سخت خوارځواکۍ اخته یو میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو د امکاناتو د نشتون سره سره ډاکټران خپل کار ته د دوام ورکولو هوډ لري.
هغه ستاوت چې ډاکټران لري د افغانستان او ټوله زموږ ټاپ تر اوسه پورې بدون د معاشه په رضاکارانه ډول باندې دا وستادي په خپلو ټولو کلینیکو کې زموږ فعالیت لري. دواوی هم څناڅه پیدا شولې او هغه څه چې زموږ سره وي زموږ روغتیایي فعالیتونه په دغه باندې هغه سي ادامه لري لکه د پخوا په ډول باندې.
دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام ویلي چې په افغانستان کې به د روان عیسوي کال تر پایه له 15 کلونو لاندې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان په سخته خوارځواکۍ اخته شي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ګوزان واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې د 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د جګړو له امله په تیرو درو کلونو کې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومان د پولیو د واکسین کولو څخه محروم شوي وو. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو ادارې له 2013 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکولو ته وروسته له هغه چې طالبانو له دغه کمپاین سره موافقه وکړه چمتووالی نیسي.
د نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د طالبانو لخوا د عامې روغتیا چارواکي په دې اندي چې دوی په یوازې ځان داسې دروند کار توان نه لري او د نړیوالو مرستې اړینې وبللې.
واکسینیشن اف آل چیلډرن لیس دین 5 ایئر اف ایج
په ټول هیواد کې له 15 کلونو څخه کم عمر ټولو ماشومانو ته واکسین ورکول لوی کار دی. یوازې د عامې روغتیا وزارت لپاره دا امکان نه لري چې دا دنده په بریالیتوب سرته ورسوي، نو موږ د ټولو اړوندو څانګو ملاتړ ته اړتیا لرو.
سو وی نیډ the support of all line departments.
پتیرو دریو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا تنظیم شوی واکسین ټیمونه د دوی تر واک لاندې افغانستان په ځینو برخو کې د کور په کور د کمپاینونو لتر سره کول څخه منع کول. ظاهرا د دې شکل عمل چې دوی د حکومت یا لویدیز لپاره جاسوسان کیدای شي.
So this
د واکسین دغه کمپاین و په ټول هیواد کې کور په کور شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته کیږي. موږ دا ډول کمپاینونه په هیواد کې ترسره کوو، خو په تیرو 3.5 کلونو کې موږ زیات شمېر ماشومانو ته ونه رسیدلو، ځکه چې دوی په هغو سیمو کې اوسېدل چې د طالبانو لخوا د کور په کور واکسین کول پکې بند وو.
ډاکټر حامد جعفری زیاتوی چې ټول نړۍ د ګزړن وایروس لمن ځوړی، یوازې پاکستان او افغانستان دوه وروستي هیوادونه دي چې لا پکې دا وایروس ژوندی دی.
پاکستان اند افغانستان
موږ په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ګزړن ډېرې لږې پیښې لرو. په دواړو هیوادونو کې روان کال په جنوري کې د ګزړن یوازې یوه پیښه موندل شوې ده. دا کمپاین یو بیساری فرصت دی. دواړه هیوادونه باید ګډ کار وکړي او باید په ګډه بریالي سي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرمنځته کېدو وروسته اوس د طالبانو لخوا د شویو هوکړې له مخې داسې ښکاري چې دوی غواړي له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي څو له ماتیدونکو اقتصاد څخه د خلاصون لپاره نړیوالو مرستې دروازې بیرته پرانیزي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د کار په ځایونه کې د کووید 19 واکسین لازمي کېده لا اوس هم جنجالي دي. د بایدن اداره به په دې اونۍ کې د فدرالي محکمې هغه پریکړې ته جواب وایي چې لوی کمپنۍ دي د واکسینونو په اړه مقررات په موقتي ډول ودروي. میشل کون رپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
په امریکا کې د کار په ځایونو کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د واکسینونو لازمي کېده لا اوس هم د لانجون کم نه دی، خو د بایدن ادارې په پرله پسې توګه باندې ویلي دي چې دغه اقدامات اړین دي. په امریکا کې د کووډ د واکسینونو د کار ځای مقرراتو په ضد مبارزه روانه ده. ټاکل شوی چې سپیره ماڼۍ په دې اونۍ کې د محکمې حکم ته ځواب ووایي چې په موقتي ډول په هغو ځایونو کې چې د سلو نه زیات کارکوونکي لري پکې د فدرالي واکسین امر ودروي. ځینې ایالتونو سوداګریزې او مذهبي ډلې دعوه کوي چې د حکومت دغه امر غیر قانوني دی. د بایدن اداره بیا دا دلیل وړاندې کوي چې دغه یو ډیر ضروري اقدام دی. د امریکا جنرال جرا ویویک مورتی وایي چې
there are times where we recognize that our decisions have a broader effect.
دا سی وخت را رسیدلې چې موږ باید دا ومنو چې زموږ پریکړه زموږ په شاوخوا خلکو لوی اغیز لري. کووډ موږ ته د غره په یاد کړی دی. نو د کار په ځایونو کې دا ډول مقررات بنې اوازې ګټور وي، خو دا د وبا په وخت کې یو ضروري اقدام دی چې موږ ترې نه وژغورل شو. د بایدن اداره وایي چې دا د فدرالي حکومت مسولیت دی چې د کار په ځایونو کې د خوندیتوب اصول وټاکي، خو ځینې د کانګرس غړي وایي چې دا ډیر سخت اصول دي. د فلوریدا جمهوري غوښتونکي د کانګرس غړي ران ټی سانیټا وایي
I don't think people want this decision yanked away from them. I don't think they want to allow a precedent.
زه فکر نه کوم چې خلک غواړي دا پریکړه په هغوی وته پلی شي او د هغوی د مرزي نه پرته. زه فکر نه کوم چې فدرالي حکومت په زوره پچا واکسین کولی شي. د یادونه وړ ده چې په امریکا کې هر ورځ خلک د واکسین کولو لپاره خپل لونه ثبتوي. د فدرالي مقررات چې د جنوري نه به عمل کیږي د ځینو خلکو په وینا آیا د مبارزه وړ دي او کنه. په داسې حال کې چې په امریکا کې په کووډ د نو اخته کې د شمیر خو اوس هم هر ورځ 10,000 خلک د کرونا په مرض باندې اخته کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د خراب هوا باوجود زیات شمیر کډوال د مدیترانه د بحیره د مرکزی مسیر او ترکیه څخه د ایتالیا سواحل ته په دوامدار توګه پر رسیدو دي. ډیر شمیر کډوال تنکی ځوانان دي چې هڅه کوي د ایتالیا لارې فرانسې ته ولاړ سي. همدارنګه یو شمیر کډوال د یونان د پایتخت آتن د کډوالو په یو کمپ کې د خوړو د کیفیت او د پناه غوښتنې په درخواستونه کې د ځان پر ضد لاریون کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د تیرې هفتې د چهارشنبې په شپه د ایټالیا د ساحلي ګارد ژغورونکو د کډوالو لیوې کښتۍ څخه چې 200 کډوال یې لیږدول او د ایټالیا د کلبیرا د سیمې د کاسپانزارو د ښار سواحلو ته یې د رسېدو هڅه کوله او په سمندر کې د خرابې هوا له کبله بند پاتې وه، یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان وژغورل. لږ وړاندې په یوې بله سیمه کې یوه کښتۍ چې د افغانستان، ایران، سوریه، یمن، فلسطین، سریلانکا او مصر 80 کډوال یې لیږدول، د خرابې هوا له کبله په سمندر کې له مشکل سره مخ شوه. د کډوالو چیغې د سیمې اوسېدونکو واوریدي، پولیسو ته خبر ورکړ او هغوی یې ژغورلو ته ور ودانګل. په ورته وخت کې د ژغورنې یوه کښتۍ چې 800 کډوال لیږدوي په کوم بندر کې د لنګر اچولو په لټه کې ده چې خپل مسافر ښکته کړي. په دغو 800 کسانو کې 115 کسه تنکي ځوانان او ماشومان هم شامل دي. په ایتالیا کې د سیف د چلډرن د موسسې د ماشومانو د ساتنې د څانګې مسؤول وایي سږ کال ډېر تنکي ځوانان ایتالیا ته کډوال شوي دي.
Il trend è in aumento.
Da ماشومان او تنکی ځوانانو شمیر چې لخپل والدینو پرته سفر کوي په هغه پناه غوښتونکو کې زیات دی چې د مدیترانې له مرکزی مسیر څخه ایټالیا او اروپا ته راځي، او دغه شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت د تازه ارقامو له مخې سږ کال د مدیترانې په مرکزی مسیر باندې 8800 ماشومان او تنکی ځوانان د ایټالیا جنوبي سرحد ته رسیدلې دي. دغه شمیر تیر کال 460 کسان وو چې ښکارا زیاتوالی ښایي.
د یوې جرمنۍ خیریه ټولنې لخوا کارول کیدونکې کښتۍ چې 400 کډوال لیږدوي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له لرګیو جوړې یوې بلې کښتۍ څخه یې 400 نور کسان هغه وخت پورته کړل چې دغه کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې په ډوبېدو شوه. ایټالیا ته د ورتلونکو کډوالو شمیر په 2021 کال کې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بېساري ډول زیات شوی دی. دغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو شمیر د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په کال کې 160,000 کسانو تر 180,000 کسانو پورې وو. ایټالیا ته ډېر کډوال د تونس او لیبیا څخه ورځي. همدارنګه د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یونان په پایتخت آتن کې یو شمیر کډوالو د کډوالو له یو کمپ څخه بهر مظاهره وکړه. دوی د آتن د ښاروال د هغه پرېکړې پر ضد اعتراض کوو چې د کډوالو د دغه کمپ د تړلو او نورو کمپونو ته یې د دوی د لیږدولو په هکله کړې وه.
ښاروالۍ غواړي موږ له دې ځای څخه وباسي. موږ چیرته ولاړ شو؟ ماشومان دلته په دې ښار کې زده کړې کوي، خلک مو دلته کار کوي، دوی ولې موږ له دې ځایه باسي؟ چیرته ولاړ شو؟
د آتنز د خاروالی شورا پریکړه کړي چې کډوالو ته خراغلاست ووایي، له دولت څخه د مرستې غوښتنه کړي چې د خلک په نسبتا خو کمپونو کې د خار په داخل کې ژوند وکړي. په ټولنیزو کورونو یا هوټلونو کې دا د خاروالی رسمي دریز دی، خو مشکل هغه وخت رامنځته کیږي چې خاروال په خپل سر د شورا له خوښي پرته د کمپونو بندول اعلانوي او د هغو خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کیږي چې په دې ښار کې مدغم سوي دي او ماشومان یې ښوونځیو ته ځي.
په دې ډول موږ د حیواناتو په شان نشي لرې کولی، موږ انسانان یو.
مظاهره کوونکو په کمپ کې د خوړو د کیفیت او پناه غوښتنې د درخواستونو په پروسس کولو کې د ځنډ پر ضد هم شعارونه ورکول.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ایران او سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د یو لړ جنجالونو په باره کې مخالف وو، په دې تازه وخت کې په مستقیمو خبرو کې ابوخ شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل فرحان آل سعود وویل ممکنه لرو دوی به یو اساس برابر کړي چې د دغو دواړو خواوو ترمنځ د موضوعاتو غم به وخوري او موږ به زیر وباسو او کار به وکړو چې دغه موضوعات درک کړو. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په دفتر کې د ایران او عراق لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جنیفر گاویتو ویل امریکا په دغه خبر سره خوشاله شوی ده. موږ هر هغه مستقیم خبرو ته هر کله وو چې سره په سیمه کې ستر سولې او ثبات ته وزي. امریکا د سولې او ثبات د ګټو په نظر کې نیولو سره په وار وار خپل هیلې څرګندې کړې دي چې تهران به د امریکا او د نورو پی پنځه جمعیو هیوادونو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا او ایران د بیا راستنېدو په باره کې چې د ایران د اتومي موافقې سره موافقت وکړي ګډ جامع کاري پلان چې جی سی پی او په شهرت لري په روان کال کې په ویانا کې شپږ ځلې خبرې شوې دي، مګر د جون له میاشتې نه راپه دې خوا په ټپه درېدلې دي او ایران لا تر اوسه د دغو خبرو د بیا پیل کېدو په نیټه موافقه نه ده کړې. په عین وخت کې د ایران په خلاف د امریکا بندیزونه چې د اتومي پروګرام پورې مربوط دي په خپل ځای دي او ایران د جی سی پی او ال حدودونه په اخوا خپل اتومي پروګرام په پوره اندازه پراخه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه وخت کې مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل چې په ویانا کې امریکا د اروپایي انډیوالانو سره د چین سره روسیې سره په دغو خبرو کې څرګنده کړه موږ په بشپړ توګه چمتو یو چې د جی سی پی او سره موافقې ته بیرته راوګرځو چې که ایران دې ته تیار وي چې عین څه وکړي او تر دې نیټې پورې ایران داسې نښې نښانې نه دي څرګندې کړي چې غواړي دغه کار وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل توپ د دوی په لوبغاړي کې دی مګر نه د اوږدې مودې لپاره. ستونزه چې موږ ورسره مخامخ یو علت یې هغه کار دی چې ایران یې د جی سی پی او نه په سرغړونه کې د خپل اتومي پروګرام په باره کې کوي. نور عصري سنترفیجونه وریشي اضافه کوي له شلو نه یا حتی د شپېتو په ساتو پورې د غني یورانیمو ذخیرې جوړوي. مازې یو وخت به د جی سی پی او شرایطو ته راوګرځي. دا به کافي نه وي چې د موافقې ګټې لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل امریکا په دې عقیده ده چې ډیپلوماسي له ټولو نه ښه لاره ده. د دې ډاډ ورکوي چې ایران به هیڅکله د اتومي وسلو پروګرام سرته ونه رسوي، مګر د الوتکې د ځغاستې یوه محدوده لار ده او دغه رنوی لنډه کیږي. زمونږ هیله او توقع دا ده چې زمونږ ټول انډیوال هیوادونه به ایران دې ته راولي چې په چټکه توګه بیرته راوګرځي او وویني که موږ لا تر اوسه جی سی پی او ته بیرته راستنېدای شو. درنو اورېدونکو، دا وه د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.